سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه ورستی مطالبه راټول کړي. خو پیل به په خبرونو وکړو. په کابل کې 14 شوې ده. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت ویانت عبدالنافی ټکو رسنیو ته پاستولې پیغام کې د دې پیښې تایید وکړ او هغه راپور یې رد کړ چې مخکې ویل شوی و دا 14 د کورنۍ چارو وزارت د نن په جمعات کې شوې ده.
د وزارت نه په فاصله کې په یو پرې مسجد کې چې عموما به مراجعینو او د کورنۍ چارو د وزارت ځینې کارمندان لمونځ پکې کاوه هلته له بده مرغه خواشینونکې پیښه رامنځته شوې ده. پلټنې روانې دي او بشپړېدا وروسته به جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو.
دا د تیرې نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې څلورمه 14 ده چې په کابل کې کیږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور آزموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د آزموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خموش ازادي راډیو ته ویلي چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه په ورځ به له کابل پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور آزموینې واخیستل شي. ټاکل شوی سکال د کانکور په آزموینه کې څه د پاسه 1,50,000 د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت معلومات پر بنسټ نږدې 15 نجونې دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار یو شمېر نجونې او ښځو په کاچ ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی په هغو بنرونو کې چې له ځان سره یې لیږدول لیکلي وو موږ پښتانه هزارګان یو او د خپل خوندو ورونو غچ پاخلو. معترضینو نجونې او ښځو همدا ډول د افغانانو ترمنځ د یووالي شعارونه ورکول او د عدالت غوښتنه یې کوله. دا له کابل، هرات، بامیان او مزار شریف وروسته په جلال آباد کې د ښځو راټولېدنه ده چې د افغانانو د خوندیتوب او د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی دی او په روانه اونۍ کې له روسیې څخه لسګونه کلي بیرته نیولې دي. ښاغلی زلنسکي بیګانه وخته په خپله ویډیو وینا کې دا څرګندونې وکړې. ویل چې اوکراینی ځواکونه په خیرسون، لوهانسک، دونیتسک سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو له ولکې ایستلې دي. روسیې تېره اونۍ په دې درې سیمو او زاپوریژیا کې له روسیې سره د الحاق لپاره ټول پوښتنه ترسره کړه چې اوکراین او لویدیځو هیوادونو شرمونکې هڅه وبلله. د اوکراین ولسمشر وویل په خیرسون کې 8 سیمې له روسانو څخه بیر تنیول شوې دي. د روسیې پاوز په خیرسون کې د اوکراینی ځواکونو له دفاعي حملو وروسته په شاتک تړ شوې دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان او بنگلاديش په وړاندې د نړیوال شلوریزو مسابقو په لړۍ کې دوی تمریناتي لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د خبرې شوې مهالویش لمخې د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شلوریزو لوبو مخکې د اکتوبر پر 18 د بنگلاديش او د اکتوبر په 19 د پاکستان په وړاندې لوبې وکړي. د شلوریزو نړیوال لوبې د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 19 دوام کوي. افغانستان به خپل نمرې رسمي مسابقه د اکتوبر په 22 د انګلستان په وړاندې وکړي. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان میاشتې له 14 سره برابر ده د ښوونکي له ورځې سره برابر ده. یو شمیر افغان ښوونکي په تیره بیا خزینه ښوونکي چې له تیر یو کال راهیسې په کورونو ناستې دي وایي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. وړاندې په خبرونه کې به درته په دې اړه بشپړ راپور خپور کړو. نن د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د کانکور ازموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته ورسېده او ټاکل شوی ده چې د همدې میاشتې په روانو ورځو کې به دغه ازموینه په ټول افغانستان کې واخیستل شي. خو هغه زده کوونکي چې دا ازموینه ورکی وای ډیر هیله مند دي چې د خوخي وړ افغانستان ته به بریالي شي.
په دې بخش کې ډیر هیله مند یم ځکه موږ خپل زحمات ډیر یې ستیو. تقریبا لیونیم کال نه را په دې خو موږ د امرادګي دوره شروع کړې ده.
نور مسائل هم درته لرو ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په دې خبري خبرونه کې موز فريده سيال د میر احمد اسافي د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور ازموین لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیدي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خموش ازادي راډیو ته ویلي دي چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه پورز به له کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی سکل د کانکور په ازموینه کې څه د پاسه ولکو 50,000 د دولسمو ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15% نجونې دي.
سبا پنځشنبه د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیلېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سکل کانکور ازموینه به درې ورځې دوام وکړي. دا دی وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي رډیو ته وویل په هغه ولایتونو کې چې د زده کوونکو شمیر کم دی په یو یا دوه خو په لوی ولایتونو کې چې ګډون کوونکو شمیر پکې زیات دی درې ورځې کانکور دوام کوي. دی وایي سکل د کانکور ازموینې د ګډون کوونکو 15% نجونې دي. په همدې حال کې د لوړ زده کړو وزارت ویاند احمد تقی ازادي رډیو ته وویل سکل د کانکور په ازموینه کې د دولسمو ټولګیو نږدې 150,000 فارغان برخه اخلي.
سږ کال د کانکور ازموینه ګډونوال تقریبا 150,000 کسان دي. جذب پوهنتونونو ته د بخوا په پرتله زیات دي. تیر کال پوهنتونونو ته جذب 80,000 وو. سږ کال به پوهنتونونو ته جذب 115,000 کسان وي انشاءالله.
که څه هم ښاغلی احمد تقی مخکې رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د کانکور ازموینه به د روانې تلې میاشتې په 14 پیل شي او درې ورځې به دوام وکړي، خو دا چې ولې یوه ورځ وځنډېده په اړه یې څه نه وایي. د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د روانې تلې میاشتې په 21 نیټه د کابل ښار او دغه شان د همدې میاشتې په 9 د کابل د ولسوالیو او هغه کسانو چې په ولایتونو کې لازموینو پاتې دي او وروسته یې نوم لیکنه کړې د کانکور ازموینه واخیستل شي. تر دې مخکې د ازموینو ملي ادارې ویلي و چې د 1401 هجری لمریز کال کانکور ازموینه به د سنبولی د میاشتې تر پایه واخیستل شي، خو د ازموینه میزان میاشتې ته وځنډول شوه. سږ کال د کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. نو دا چې سږ کال د دولسمو ټولګیو نجونې فارغانې نشته، کال ته به په کانکور ازموینه کې د نجونو چوکۍ تشي او د دوی له ګډون پرته به ترسره شي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر هغه فارغان چې د سږ کال په کانکور ازموینه کې برخه اخلي، ازادي راډیو ته ویلي د ناسم امنیتي وضعیت له کبله په ډاره و اندېښنو سره په ازموینو کې ګډون کوي. تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز د زده کوونکو د کانکور په ازمایښتي ازموینه انتحاري برید وشو چې پکې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د رپورټ پر بنسټ 350 ګډونوال ووژل شول او 110 نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی دی چې په ټول هیواد کې د کانکور ازموینې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویلي وو نن په ټول افغانستان کې د کانکور د ازموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیدي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خموش ازادي راډیو ته ویلي وو چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه پورز به له کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی ده چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې څه د پاسه 150,000 د دولسم ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15% نجونې دي. په همدې اړه مو حمیدالله هغه زده کوونکي سره خبرې کړي چې په تېر یو کال کې د کانکور ازموینې لپاره تیاری نیولی دی او هیله لري چې په دې کانکور کې وکولی شي د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شي. حمیدالله نه مو په پیل کې دا پوښتلی دي چې دی څومره هیله مند دی چې وکولی شي په دې کانکور کې بریالی شي.
په دې برخه کې ډېر هیله مند یم ځکه مونږ خپل زحمات ډېر ایستلي وو. تقریبا له یو نیم کال نه را په دې خوا مونږ د آبادګۍ دوره شروع کړې ده. دا دوره په ډېر موافقانه ډول سره سپارې کړه او تېره مو کړه. اګر چې ډېر خنډونه وو په دې دوره کې ناهیلۍ وې، خو بیا هم هغه پوره توان او تمرکز په پوره توان سره درسونه باندې تمرکز وکړو. مونږ کولی شو درسونه مو کور کړم او ډېر هیله مند یم. اګر چې وزه عمر خنه او خو بیا ما هدا هلمان دی ام
انسان کدا راته وی چې تاسو بم بایومټریک شی وینند بایومټریک پروسه پای ته ورسیدله کوم ورځ مو امتحان د کم پانتون کې به تاسو امتحان ورکوي
ما د پنځم به پروسه بایومټریک خلاص او د راتلونکي پنځم به سهار نیم بجې باندې به ما امتحان کابل پانتون کې ازمانه ځای باندې
څومره تلوسه لري د امتحان ته
دا د سې امتحان دی محدودیت نه لري مثلا یو صنف کې که چېرته کوم شاګردان وي هلته مونږ کولی شو اټکلو کړو چې څومره کوم شاګردان له مونږ نه لایق دي ډېر او کوم له مونږ نه نسبتا هغه له مونږ تر لایق دی خو دا یو داسې نامحدوده غوندې چاپېریال داسې مونږ نهسي کولی اټکلو کړو چې مثلا کوم چې مونږ به کامیابېږو نه د کامیابېدو شونتیا ډېر زیاته ده مګر اول انتخاب چې هماغه زما د کابل پوهنتون طبي پوهنځی داسې بتل ډېر زیات تلوسه لرم او کوشش مې ډېر زیات ده په دې باره کښې ځانور سوم خپل هدف ته او په تېر هغه یو نیم کال کښې ما چې کله آمدګي کانکور او تطبیقات دوره خو مخ بیوله اوس ډېر زیات هیله من یم هغه ته روسیې ته ځکه چې یو خو پروسه شفافه ده په دې هم باور لرم او بل د خپلو هغه زحماتو باندې هم باور لرم ځکه چې په ډېرو هغه د سختو شرایطو کښې د افغانستان سم معلوم دي طبعا هره ورځ چاودنه او په آموزشي مراکزو باندې انفجارات او ډېر زیات سختي وي ناهیلي وي اقتصادي او اجتماعي او ټول سیاسي بخشو کښې مشکلات طبعا ډېر دي خو بیا هم د هغو سره مې وکولی شو دا پروسه ښه بشپړه کړم او امیدواره ډېر زیات یم چې خپله هغه دلخواه نتیجې ته به کامیابي
دغه تاسو مې یادونه وکړه چې د وروستیو کې اکادمیکو مرکزونو باندې بریدونه شوي دي تحولات رامنځته شو تغیرات و ستاسو د کانکور ازموینه وځنډېدله څومره ستا په روحیه باندې تاثیر کړی دی
طبعا هغه د مونږ چې کومه درس ویلی څومره زحمات مو ایسي د هماغه په اندازه باندې مونږ امیدواري هم لرو مونږ هیلې هم لرو خو هغه داسې د افغانستان دا شرایط په دې وروستیو کښې څه نه څه داسې کلکېچن دي په اصطلاح آموزشي مراکزو باندې چاودنې کېږي همدلته د کاج تعلیمي مرکز کښې چاودنه څه دونه دوې هفتې مخکې زه پرله پسې به د ازمایښتي امتحان د پاره ورتلمه او زمونږ ډېر ملګري دلته مثلا یا زخمیان یا شهیدانو او سر څنګ کښې د درس هغه پروسه ډېره مختله او د شاګردانو په روحیه باندې کاملا هغه خراب تاثیر لري
د کانکور د ازموینې لپاره یو چمتو حمیدالله و چې د کانکور د ازموینې لپاره یې چمتووالی نیولی و
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان میاشتې له 14 سره سمون خوري د ښوونکي له ورځې سره برابره ده په همدې پلمه مو د ښوونکو ورځني ژوند ستونزې راسپړلې دي
آزاده د کاپیسا ولایت له هغو ښځینه ښوونکو څخه ده چې له کال زیاته موده کېږي په کور ناسته ده نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل میړه هم وزګار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده آزاده وایي په جمهوري نظام کې یو اندازه معاش ورکول کېده چې خپلې او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارولې
د جمهوریت په دوره کې زه د حق الزامی ښوونکي په حیث دنده تر سره کړې یم خو یو کال مخکې د جنګونو له امله د خپل ولایت څخه مهاجر شو یو کال کېږي چې د پوهنې وزارت موږ ته هیڅ ډول توجه نه ده کړې له هغوی څخه هیله کوو چې موږ د رسمي معلم په ډول وګماري
آزاده چې واړه ماشومان لري د طالبانو له واکمنۍ او د پخواني حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ په کاپیسا کې د جګړو په ترڅ کې له کاپیسا څخه بې ځایه شوې او اوس په کابل کې په یو کرایي کور کې اوسیږي یوه بله افغان ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له شلو کلونو راهیسې د کابل د نجونو په بېلابېلو ښوونځیو کې ښوونکي وه خو د نظام په بدلون سره یې دنده له لاسه ورکړې ده
ما په یو خصوصي ښوونځي کې د ښوونکي په توګه کار کوه او تر شپږم ټولګي پورته به مې نجونو ته درس ورکوه خو د رژیم د بدلون له امله مې خپله دنده له لاسه ورکړه اوس چې هر څومره کار لټوم نشمې پیدا کولی
نوموړی وایي چې میړه یې مړ شوی، زوی نه لري او د خپلو دریو لوڼو سرپرسته ده او اوس له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان د میاشتې له 14 سره سمون خوري د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. طالب چارواکو په کابل کې د ښوونکي د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته له افغان ښوونکو سره ځینې ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي په دې غونډه کې وویل
د افغانستان اسلامی امارت پریکړه وکړه چې د تعلیم او تربیې په چوکاټ کې 20,000 اضافي بسونه په پام کې ونیسي. موږ انشاءالله د افغانستان ښوونکو او ولس ته د ښوونې او روزنې په برخه کې خدمت ته ژمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال له شپږم ټولګي پورته زرګونه ښوونکي په کور ناستې دي او ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او له څه باندې یو کال تېرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلې پاتې دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دفتر هم د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي چې معلمي اسانه نه ده او په افغانستان کې لا سخت کار دی. یونیسف زیاته کړې چې زموږ لپاره د نن ورځې اتلانې د افغانستان هغه ځوانې ښځینه ښوونکي دي چې د ټولو ننګونو سره سره هیله مندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست نورالله منیر څو ورځې مخکې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ښوونکو حقونو او نجونو تعلیم ته په اشارې او د زده کوونکو پر وړاندې د ښوونکو د مسؤلیت په اړه وویل، ښوونکي باید مسؤلیت منونکي وي او هغه څوک چې له خپلو اوسنیو حقونو یعنې تنخواو راضي نه وي کولی شي چې بله دنده ونیسي. دې څرګندونو د یو شمېر ښوونکو تند غبرګونونه راوپارول. هڅه مو وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه د طالبانو د پوهنې وزارت نظر هم واخلو، خو ځواب ترلاسه نه کړ. خو څو میاشتې وړاندې د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې تر 240 زره ښوونکي شته چې 80 سلنه یې ښځې دي.
و موریدل چې نن د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د چې د هیواد په ختیز کونړ کې ښوونکي په څه وضعیت کې دي، په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوري په کونړ کې د ښوونکو د شورا له مشر او ښوونکي حیات الله توحیدی سره مرکه کړي او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې هغه اونده ستونزې کومې دي چې د کونړ ښوونکي نن ورځ ورسره مخامخ دي.
نن سبا چې کوم ښوونکي دلته په کونړ کې د ستونزو مخامخ دي، هغه د معاش کمواله دی، فقر او فقر د سره مخامخ دي. هغه معاش تاسو ته معلوم دی چې د معلم څومره معاش دی. نو دغه معاشونه چې کوم دي اوس په دې وخت کې چې کومه سودا پرې کوي یا پرې کوم کار کوي، دغه نه بسنه په دې نه کېږي، ځکه چې جنسونه ډېر لوړ شوي دي، نرخونه لوړ شوي دي، اوړه غوړي همدارنګه نور خوراکي مواد چې کوم دي دا ډېر مخکې وړاندې کړي دي. نو په دې وجه باندې د ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ دي. ښوونکي نشي کولای چې بل ځای کې دیاري وکړي یا بل کار وکړي، کوي هم کې هغه کاروبار هم نشته دی. نو په دې وجه باندې معلمان ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ دي. بیچارهګان هغه درس او تدریس چې دی کوي هغه هم ډېر ستونزمن وي. هغه دا معنی چې دوی کله لاړ شي درسونو ته ښوونکو ته به مخکې ولاړ وي، خو د دې سره نورې اندېښنې ډېرې زیاتې وي. هغه د بچو غم وسی، د کالو، د بوټانو، همدغرنګه د فرشو ظرفو، همدغرنګه د خوراکي موادو. نو د هغې باوجود چې دوی کوم تدریس کوي نو
تاسو د عمده ستونزو یادونه وکړه. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي، په لومړیو څو میاشتو کې همدغه د تنخواو ستونزه وه چې په خپل وخت باندې نه ورکول کېده. ډېرو ښوونکو ته موږ راپورونه درلودل چې څو میاشتې تنخواوې نه وي ورکړل شوې. تاسو هم د دې یادونه وکړه. له اوس وضعیت څه ډول دی؟ آیا خپل وخت باندې د تنخواوې در رسېږي؟
الحمدلله تنخواګانې بالکل خپل ټیمه په خپل وخت باندې هر مالیم ته رسېږي. ستونزه دا ده چې د نرخونو اوچتوالی دی، بسنه نه کوي د خپل روزمره ژوند لپاره.
تاسو په کونړ کې د ښوونکو د شورا مشر هم یاست، په ټوله کې راته ویلی شئ چې د ښوونکو شمیر زیات شوی، کم شوی دی؟ په ډېرو لرو پرتو سیمو کې، ډېرو ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی ډېر محسوسېده. آیا ټوله کې په کونړ کې د ښوونکو د کموالی ستونزه شته؟
بله صاحب، دلته په کونړ کې د پخوا په پرتله باندې اوس هم د ښوونکو ډېر زیات کمبود موجود دی. مخکې کمبود چې د ښوونکو وو هغه تیر نظام به تدریسي خدمه باندې کسان نیول، که په غرونو کې وو که په اواره کې وو، خو هغې ته به رسیدګي کوله. استادانو ته به، شاګردانو ته به مخکې استاد ودراوه او هغې ته به تنخوا ورکوله، تدریسي خدمه په نامه یا د سرحداتي معلم په نامه دا به ورکولې او هغې به ستونزه ورته ناکه حل وه. اوس چې کمزنه ستونزه د ښوونکو د کمبود بېخي ډېره ده، ځکه تدریسي خدمه نشته دی، او دسی پرتو لری پرتو سیمه کې کوم دی دسی مکاتب شته چې هغه رسمي معلمان درې څلور لري مګر معلمانو ته هغه شوبې چې کوم دی نه دی لس کې پنځلسی پنځلس کسه معلمان ضرورت دی لس ته ضرورت دی اگر چې دې درې څلور کسه دغه لري رسمي معلمان لري نو د ښوونکو د کمبوت دغه چې کوم دی دا اړتیا بیخي ډېره زیاته ده.
خونکه حیات الله توحیدی و چې د خون کوستون زپړای نوریاس نوری سره خبرې کړې وي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د سپین بولدک چمن د لارې مسافر او سوداګر وایي پر دغه لار له هم په خوانی ستونزې پر ځای دي. د خلکو په وینا پاکستانی لوري د سپین بولدک چمن په دروازه کې خندونه ډېر کړي چې لاملې مسافر په ځنګړي ډول ناروغان لري ستونزې سره مخامخ دي. چو زیات په دې راپور کې
د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دروازه د مسافرو غنه غنه د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه نه یوازې هر ورځ د زرګونو کسانو د تګ راتګ لار ده بلکې د افغانستان د صادراتو او وارداتو یو مهم بندر دی چې د حکومت او سوداګرو لپاره ځانګړی اهمیت لري. د جلاودین په نوم د سپین بولدک یو سیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د مسافرو او د ځایي کاروباریانو لپاره دی جلا جلا دروازې جوړې سي ترڅو پر دغه لار د مسافرو په ځانګړي ډول د ناروغانو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوي رامنځته سي.
نو موږ د حکومت افغانستان د اسلامي امارت صدا غوښتنه لرو چې د دروازه د لغړیان لپاره لږ لوړه جوړه کې جلای کې د دغه خلکو سره جلای کې وځي خلکو ته سہولت پیدا شي.
تر دې مخکې ځایي چارواکو ویلي و چې د سپین بولدک چمن ترمنځ پر دروازه د خلکو ازدحام د ځایي کاروباریانو یا لغړیانو لخوا رامنځته شوی. د اجی محمد صاحب نوم د سپین بولدک یو ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د کرشي دواړو غاړو ته پراته قومونه یو لبل سره کورنۍ اړیکې لري او پاکستانی لوري باید پر دغه لار د تګ راتګ لپاره ستونزې جوړې نه کړي. بلخوا د اجی محمد ادریس په نوم یو سوداګر وایي پاکستانی چارواکي سوداګرو ته په بیلابیلو نومونو ستونزې جوړوي چې باید دواړو حکومتونه د هواري لپاره کار وکړي.
دا موږ د پاکستان پر مشرانو باندې د غږ کوشش زموږ سره د ورګروي په دغه باندې چلند وکړي. موږ دواړه اسلامي هیوادونه سره ورونه یو چې دا کوم څوک زموږ سره مشکلات دروازې واخوا ته جوړې دي باید په هغه زموږ سره همکاري وکړي.
د طالبانو د حکومت د سپین بولدک کمیسار اسمت الله یعقوب وایي په ورستوي کې د سپین بولدک چمن پر دروازه د مسافرو د اسانتیاو لپاره د کاروباریانو شوزو او نارینو مسافر لپاره جلا جلا لارې جوړې کړې.
او مسافر بیا د نارینو ځان ته لار ده د زنانو ځان ته لار ده او کم بارونو کې
بلخوا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سوداګرۍ خونې مسؤل محمد صدیق وایي د پخوا په پرتله ګمرکي اسانتیاوې زیاتې او د سوداګریزو توکو د ترانزیت لپاره نوي تایسات جوړ سوي او له پاکستاني لوري سره د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره لا هم کار کوي.
په دغه ګمرکي اوس د دې وکاسې حد ناشتي چې هغه کې استخباراتي او کومنداني د ولسوالۍ نه پر دی او د ولایت مقام سره دی او د ګمرک ریاست سره خپل سره کیسته نو د کمیساری سره سره لري دا اوس په سات نسته مخ په سات ولوز مجاوید په دات ډیر سوي دي په سات ختم سوي دي.
د سپین بولدک چمن دروازه د سوداګریزو توکو او تازه میوه د صادراتو او وارداتو مهمه لار ده خو ډیر کله د غلار د تازه میوه د فصل پر محل د پاکستانی لوري لخوا د نامعلوم دلیلونو لامل تړل کیږي چې ځان یې سوداګرو او د تازه میوه باغلرونکو ته رسیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د 133 میلیون افغانۍ په مالی لګښت د 1400 ولاړو پروژو کارونه پیل شوې دي. دغه پروژې په تیر جمهوری نظام کې پیل خو له تحول وروسته کارونه درېدلي وو. په دغه پروژو کې مارکیټونه، بلاکونه، کوڅې، پیادهروونه او نور شامل دي چې د 10 کاله په اوږدو کې به بشپړ شي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی ولایت د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ښاروالۍ اړوند له 13 څخه د 14 هغه نیمکاره پروژو کارونه پیل کړي چې په هیواد کې د سیاسي بدلون له امله یې کارونه په نیمای کې پاتې سوي وو. دوی وایي په یادو پروژو کې مارکیټونه، بلاکونه، کوڅې، پیاده روونه او نور شامل دي چې د 6 کال په اوږدو کې به بشپړې سي. انجینر شیر احمد سرکی په غزنی ښاروالۍ ریاست کې د انجینرۍ برخې مسؤل دی. نوموړی وایي د تیر جمهوري نظام تر سقوط وړاندې په غزنی مرکز کې د دغه پروژو د رغونو کارونه پیل سوي وو، خو په هیواد کې د سیاسي بدلون د رامنځته کېدو او بانکي سیستم د خرابۍ له امله یې کارونه په نیمای پاتې سوي وو. صدیقی زیاتوي د یادو پروژو د لګښت فزیکي پیسې په بانکونو کې موجودې وې، خو بانکي سیستم له کاره لوېدلی و. موږ هم نسوای کولی چې پیسې له بانکونو راوباسو او قراردادي شرکتونو ته یې ورکړو تر څو د دغه پروژو کارونه پر مخ یوسي.
د جمهوریت په وخت کې 14 پروژې دي، موږ عملي کارونه یې شروع ولې د تغیراتو په راتګ سره د هغوی کارونه معطل وو، او د بانکي سیستم د خرابېدا په خاطر فزیکي پیسې موجودې وې ولې د ایستلو صلاحیت یې نه لرل.
ښاغلی صدیقی وایي دغه پروژې له یو بل سره متفاوتې او د کارونو فیصدي یې له 1.5% نیولې بیا تر 93% پورې مخته تللي وو. د ده په وینا هغه پروژې چې کارونه یې یو څه مخته تللي هغه به ژر تکمیلېږي، او هغه پروژې چې کارونه یې پاتې دي د هوا تر یخېدو پورې به یې رغنیزې چارې جریان ولري. نوموړی وایي په یادو پروژو 133 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې پیسې موجود او په ترسره کولو سره یې هیڅ ستونزه نسته. ښاغلی صدیقی زیاتوي پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې د دغه پیل سوو پروژو تر څنګ په غزنی ښار کې د ښاروالۍ اړوند د یو شمېر نورو پاتې زړو او نوو پروژو کارونه هم پیل کړي. بل لور ته بیا د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د دغه ولاړو پروژو د کارونو په بیا پیلېدو خوشی شوي او وایي د یادو پروژو له تکمیل سره به غزنی میشتو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته سي. عبدالواحد د غزنی ښار یو اوسېدونکی دی. نوموړی وایي که دغه پروژې بشپړه سي له یوې خوا به د پاتې پروژو د تخریب مخه نیول سوي وي، او بل لور ته به خلکو ته کاري فرصتونه هم برابر سي. د ښاروالۍ په عوایدو کې به زیاتوالی راسي، او تر څنګ به یې خلکو ته د کاري اسانتیاوو په برخه کې هم ګټور تمام سي.
په غزنی ښار کې چې د ښاروالۍ لخوا کومې نیمګړې پروژې شروع شوې دي په دې باندې موږ زیات خوشحاله یو. دا چې خلکو ته کار پیدا کېږي، دوهم به دغه نیمګړې پروژې چې پاتې وي له تخریب به وژغورل شي، دریم به د ښار په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي، او د دې تر څنګ به په عوایدو کې هم زیاتوالی راشي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وړاندې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د بیا رغونې لسګونه پروژې چې کارونه یې نیمګړې پاتې دي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د غزنی اوسېدونکي د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه نیمګړو پروژو د بیا رغونې چارې پیل کړي.
السلام علیکم، زبد محمد مکنال ولایت میوند ولسوالی سپاری چبر. طالبان د مشران خدا هیله لرو چې نور دې د خپل وطن او د ولس لپاره خدمت وکړي، د پاکستان او د ایران پر خبرو او د هغو لپاره دې نور کار نه کوي. دا ولس دا 6 کاله کېږي ستړي دي، در بدره دي، چې دا زموږ ستاسو او د مشرانو د لاسه چې یو د بل سپاول او د بل د ملک په اراده سره خبرې کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د پکتیکا دی ولایت چې خبرې کوم. صاحب روس له کندهار چې بار بار ټلیفونونه کوي چې جغرافیا ساینس دغه اسلام کې رواج نه ده، صاحب بار بار ټلیفونونه کوي. خو مهرباني دی په خپلو پاکستانیانو ته ووایي دوی خپلې خوندې مندې ټولې پاکستان کې سبقونه ووایي او ځای په هغو کې راغوي چې دا بې سوره خبرې کوي. مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله. الهام حسین د خوست ولایت نن د شکوټ ولسوالۍ خاورجان اهله مداغه ده. د مو پیغام ورکړي چارواکي واوري. دلته د کین د انجینرون چې دی چاروي کوي د څنګه مهاله کې چې د اطرافو په نسبت باید خاریات ته متوجه ډېر او کړی ویل چې خاریات کې غریبانان به خیز یوتي اطراف خلک زموږ ځای کې زخ په دې اطراف یې مخ باید خاریات هغه ته ډېر توجه وکړي. السلام علیکم.
رورا کوټول سوالای نه خبرې کوم دغه کوټول سوالای سره تقریبا په 1 کیلومتر کې پراته یو څومره مرستې چې راځي موږ دې خینا خبرې حتی چې په مزدورې په شکل باندې چې کوم کارتونه مزدوران ته ورکول کیږي د دې نوم موږ ته هیڅ فائدہ نه رسیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د خبرونه دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته په کابل کې 14 نشوې ده. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویانت عبد اللفی ټکور سنیو ته پاستولی پیغام کې د دې پیښه تایید وکړ او هغه را پوری رد کړ چې مخکې ویل شو دا 14 د کورنیو چارو د وزارت د نن په جمعات کې شوې ده. د تیرې نږدې یوې اونۍ پترس کې دا څلورمه 14 ده چې په کابل کې کیږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار یو شمېر نجونې او ښځو په کچ ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی په هغه بنرونو کې چې له ځان سره لیږدول لیکلي وو موږ پښتانه هزارګانې او د خپلو خوندو او ورونو غچ پخلو. معترض نجونې او ښځو همدا ډول د افغانان ترمنځ د یووالي شعارونه ورکول او د عدالت غوښتنه یې کوله. دا له کابل، هرات، بامیان او مزار شریف وروسته په جلال آباد کې د ښځو راټولېدنه ده چې د افغانانو خوندیتوب او د خپل حقونو لپاره اغیاق پورته کوي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې اوکراني ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی او په روانه اونۍ کې وایي له روسیې څخه لزګونه کلی بیرته نیولې دي. ښاغلی زلنسکی بیگانه وخت په خپل ویډیو وینا کې دا څرګندونه وکړه. وی ویل چې اوکراني ځواکونه په خرسون، لوهانسک او دونیتس سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو له ولکې ایستلې دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان او بنگلاديش په وړاندې د نړیوالو شل اوریزو مسابقو په لړۍ کې دوی تمریناتي لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د خبر شوی مهالویش لمخې د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شل اوریزو لوبو مخکې د اکتوبر پر 18 د بنگلاديش او د اکتوبر په 19 د پاکستان په وړاندې لوب وکړي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو د بیلابیلو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي. د ملي اردو لې وو په خوانی پوزي سره غږیدلې وو چې د 2500 کسانو قومندان وو خو اوس وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دغه قومندان چې د خپل اوسېدو ځای او نوم د امنیتي ستونزو له کبله نشي اخیستی وایي چې له طالبانو سره یې تماس نیولی خو طالبانو ورته ویلي چې په لیکو کې ورته ځای نه ورکول کیږي. له دې پخواني قومندان سره مرکه هم وروسته راځي خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زه عبدالله د کندهار ولایت سمې تماس نیولې دي. د افغانستان د اسلامي امارات سمې د غوښتنه ده چې دغه ډاکټران په افغانستان کې شپ نقصې ورکړي چې ډاکټر او دوی سره په هیږي. موږ یو نقصه پرنو ډاکټر ته ورغلی وو هغه داسې نقصه نشته کړه بغیر هغه د وخانی والا بل نه پیدا.
د اسلامي امارات په دغه اقدام چې دوی د ډاکټرانو د نقصو په باره کې وک یاره قدر تو وایم چې زه تقریبا 45 کسه فامیل یم. 1320 نقصې به وي خو دا 2300 نقصو کې تاسې یقین وکړئ چې هر هغه نقصه چې ډاکټر به راکړه چې د لاندې به دوخانه وه د هغې دوخانې نه به په څنګ کې دوخانه کې هم نه پیدا کېده. دا که په ننګرهار کې که په کابل کې که په پکتیا کې.
د امریکا د کانګرس سمې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو دپاره چې دی ژر تر ژره خپل اقدام وکړي. هغه 10000 کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوملیکنه کړې ده د هغو ژر تر ژره چې خپل کام وکړي د زموږ په دې 70,000 کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې مملکنه سوې ده په هغه کې زه هم شامل یم. د دغو غژبان ډېر په خطر کې دي، ورځ په ورځ دلته حالات خرابېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه اسرائیل افغان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دا د ګرمسیر سړکان داسې خراب دي، د سکنډو کپر دي. والله که خپل مریض سړی تر یا کلینیک یا تر شفاخانې پورې سم سړی نه سي رسول، 2 کیلومتره سړک په ګرد ولسوالۍ کې نه دی جوړ شوی. دا رقمې بیکاره سړکانې دي چې داسې ختم دي، سړی دغسې روغ سړی نه سي باندې تللی. وسایل خلاصه که د طالبانو د مشرتابه سره دا هیله ده چې دا د ګرمسیل سړکانو ته یو پام فکر وکړي.
دا امریکانوز بمو مور دا انګرار ولیا دا چین پولیس والا کې ورزولې دغه ضررونه وسره وواته چې 15 شپږ سو غواګانې په چین پولیس والا کې مړې شوې. وس